په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونو په دې خبرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمېزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد انګ.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشا ځواک مشر میجر جنرال ندیم احمد میډیا ته وویل د ډیورنډ پر کر خاصه قسم خبرې نشي کېدی. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په یو غونډه کې ویلي باید وفاقي حکومت تر شلمې مې پوري د فاټا اصلاحات او ترمیمي بل کمی سملې ته وړاندې کړي او په فرانس کې د ولسمشر د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو عمل پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشا ځواک مشر میجر جنرال ندیم احمد میډیا ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په درېم ورځ هم د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله تړلې ده. هغه وایي دغه د افغان امنیتي عسکرو غلطي وه چې د تېر جمعې په ورځ یې ډزې پیل کړې چې پکې تر 50 افغان سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي او زیاتوي دوی نه غواړي چې د افغانستان سره اړیکې خرابې کړي خو د څه قسم خلاف ورزي به سخت ځواب ورکړي.
اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کی جو
دوی دا سی فکر وکړه چې گنی په دغه پوله با تیر شي دغه یو نړیواله پوله ده. پر دې خبرې نشی کېده. مونږ افغانستان ته په تاوان لسبولو خوشاله نه یو خو د پاکستان د پولو ساتنه زموږ لومړی کار دی. بلخوا د افغانستان د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک د بلوچستان ملیشه ځواکونو د مشر میجر جنرال ندیم دا اداره کړی چې ګواکې پنخته کې 50 افغان عسکر وژل شوی دي. هغه وایي په دغه نخته کې 2 سرحدي عسکر او یو ښځه وژل شوی ده او 25 نور ژوبل دي. دغه پوله د هغې وروسته وتړل شوه چې کله د تېرې جمعې په ورځ پر پوله پرتو کلو کې د پاکستان لخوا د سرشمېرنې په عمل د دواړو هیوادونو ترمنځ ډزې پیل شوې. په دغه لاره د دوانو هیوادونو ترمنځ تجارت هم بندې. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په ټولګوندي غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کمی سملې په راتلونکو غونډه کې د فاټا اصلاحات منځوري لپاره وړاندې کړي. له خیبره پارلماني غړي حاجی شاجیګل اپریدی پرون د ټولګوندي غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر شلمې مې پورې مهلت ورکړی دی.
ډیډ لاین مونږ ورکړی 20 مې هغه ډیډ لاین زمونږ برقرار دی او زه د یقین ساتم چې قبایلی عوام به د بجټ جوړېدو ته او پاسېدو ته پرې نږدي. اسلام آباد به بندی.
په ټولګوندي غونډه کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو ترڅنګ د وزیر اعظم ځانګړي استازي بیرستر ظفر الله هم ګډون وکړ. وفاقي کابینې د مارچ په 2 نیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو منځوري ورکړې وه خو لا هم کمی سملې ته نه دی وړاندې کړل شوی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې نمایشي ګرځولې دي. د دغې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن مشال رډیو ته وویل ایرانی چارواکو له افغانانو سره کړې پخوانۍ کړې ژمنې نه دي عملي کړي نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی باور نه دی پاتې او تر ډیره دا ډول سفرونه نمایشي بڼه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن کابل ته ورغلی او خپل افغان سیال سره په کتنه کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې په ګډه همکاري ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې اچین ولسوالۍ کندرو پیخه او مامندرې سیمه کې نن 11 بجې د دوو هوایي بریدونو له امله سلویخت عیشانو ته مرجو بلا وخت ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیاڼي مشال رډیو ته اول دوی ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دغه بریدونو کې 28 داعش وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د زیاتوي چې د داعش وسلوالو د ځپلو په مخه په اچین ولسوالۍ کې عملیات په بریالیتوب سره دوام لري. سوالو په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په فرانس کې د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکول پیل شوې دي. د نننۍ رایو نه به دا خبره معلومه شي چې آیا فرانس د اروپایي ټولنې یو مخکښ غړی پاتې کیږي او کنا د دې ټولنې نه به اوسي. د فرانس منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرو اروپایي ټولنې کې پاتې کېدو او د کډوالو ضد ملتپالې میرین لیپن له ټولنې نه د وتلو او د یورو کرنسۍ د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی. د فارس د رایو د یو مرکز مشر کلیر سوپا د روانو انتخاباتو په اړه وایي دا مهال زموږ لویه اندېښنه دا ده چې آیا د رای ورکولو ټول مرکزونه د اړتیا وړ څیزونه لري. د سهار 8 بجې خو هر څه موجود وو، لکه ضروري وسایل، د اړتیا وړ مواد، اسناد او نور. مهم لومړیتوب مو دغه دی چې د شپې د نتایجو تر اعلان مخکې مو چارخې روانې وي. د دغه هیواد په 6200 پولینګ سټیشنو کې رای ورکول له سهاره پیل شوی دی چې تر مازدیګر 500 به دوام لري او په لویو ښارونو کې به یو ساعت نور زیات وخت ولري. د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې ماکرو په لیپن برې ترلاسه کړی وو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پیرس کې میډیا ته ویلي دي د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ایمانوئل ماکرو د کمپاین د ایمیلونو د هک کېدو او دغه د انټرنیټ له لارې خپرېدو ته به ځواب ورکوي. اولاند وایي دوی ویره لرله چې داسې سبکیږي څنګه چې په نورو ځایونو کې هم شوي دي، خو دوی به یې ځواب ورکوي. دغه ایمیلونه د مئی په 15 ناوخته په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي. د فرانس الیکشن کمیشن بیا فرانسوي خبریالانو ته ویلي دي چې دغه ایمیلونه دي نه خپرېږي. د ماکرو ټیم وایي دغه د جمهوریت کمزوري کولو یو داسې ورته هڅه ده څنګه چې په امریکا کې د تیرو ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وخت ولیدل شول. د اروپایي اتحادیې چارواکو د اټلي سمندري ځواکونه وایي په تیرو 2 ورځو کې تر 6000 زیات کسان چې اروپا ته د پناه وړلو هڅه کوله د روم سمندر په اوبو کې ژغورل شوي دي. د اټلي سمندري ځواکونو ویلي یوازې 3000 تنه یې د خالي په ورځ او همدومره نور یې یوه ورځ وړاندې په بحیرې روم کې له اوبو وستلې دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر ادا کړی چې پر چمن پوله افغان ځواکونو سره د جمعې ورځې په وسلواله نښته کې 50 افغان سرحدي سرتیري وژلي دي. د کندهار د والی ویاند دغه ادا ناسمه بولي. د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جن سید خلکو منتخب استازي وایي که حکومت د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو بل منظور نه کړل، دوی به له کړې ژمنې سره سم احتجاجي مظاهرې وکړي.
بسمای هغه ډیډ لاین برقرار دی، قبایلي عوام به د بجټ جوړېدو ته او پاسېدو ته پرې نږدي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د ملیشیا هیواد د یو شرکت په مرسته په هزاره ډویژن کې د یو اسلامي صنعتي خارګوټي جوړولو خبره کړې ده. د پېښور صنعتکاران وایي حکومت باید د ځایی صنعت د ودې چارو ته پام وکړي.
موږ ته اوپن مارکیټونه کولاو شي، موږ هلته خپل اکسپورټ شروع کړو، خو لږ دې له یو پلاننګ په کار دی.
د فرانس هیواد د نننیو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر میجر جنرال ندیم ادا کړی چې پر چمن پوله د پاکستان او افغان ځواکونو د جمعې ورځې په نښته کې 50 تنه افغان عسکر وژل شوي دي. نوموړي دا خبره نن په چمن کې له خبریالانو سره کړې ده. پر دې موقع د بلوچستان کور کمانډر ویلي تر هغې چې د افغان حکومت رویه سمه شوې نه وي، دوی به د چمن لار تړلې وساتي. له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین حال راکوي.
دا د بلوچستان کور کمانډر دی لیفټیننټ جنرل عامر ریاض او د فرنټیر کور آی جی چې دی جنرل ندیم انجم دی نن چمن ته تللی وو او هلته د پولي جایزه اخیستې وه چیرې چې د جمعې په ورځ د افغانستان او د پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ډزې شوې وې. د لوکمان کلی او جهانګیر کلی چیرې چې پر سر شمیرنه باندې ستونزه رامنځته شوې وه، دغه د فوج دواړو مشرانو هلته د فوجي ځوانانو او د سرحدي عسکرو سره لیدلي دي. هغه ته ویناوې کړې وې. دغه وروسته دوی د خبریالانو سره خبرې کړې دي. په هغه کې دوی دا ویلي دي چې پاکستان به و هیچا ته اجازه ورنه کړي چې هغه دې د پاکستان په خاوره کې دننه راشي. او دوی دا هم ادا کړې ده دا په خاص توګه آی جی ایف سی جنرل ندیم انجم ویلي دي چې دوی په افغانستان 50 عسکر چې دی وژلې دي او سل زخمیان کړي دي او 50 پوستې تباه کړي دي. دوی ویلي دي چې کڅم دی نو غوښتل چې دغه و افغانستان ته زیان واړی خودی ودی ته مجبور سیو. او د ویبشتن په جواب کې کور کمانډر سی دی هغه دا خبر کړی ده چې تر څو د افغانستان رلیا سمسه ویني وي تر هغه وخت پورې به باب دوستي یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم سره دی پوله د چمن د لارې هغه به تړلې وي.
زمون خبريال ایوب ترین وو چې د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو د مشر میجر جنرال ندیم انجم د هغه سرګندونو په اړه موږ ته معلومات راکول چې نن نوموړي په چمن کې له خبريالانو سره کړی وي. او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د مشر دغه اداره تکړه چې ګواکې په نخته کې 50 افغان اسکر وجل شوی او دا چې د افغان ځواکونو یو شمیر پوسټه هم لمنځه وړل شوی دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له سمیم خپلواک سره مرکه کړې او لاغې په سر کې د میجر جنرال ندیم انجم د اداو په اړه د افغان حکومت دریض پوښتلې ده.
چې مې د ورځې سهار مهال تقریبا 3:45 کې پاکستاني ملیشو د سپین بولدک ولسوالۍ پر دوو کلو باندې د یو شو چاته داخل سے دو کلی تو سر شماری ہو کی چیز موشتا میرنی سرحدی سرتی رو دخواد سخد دوی ممانیت سو دی دوی ترمینس در شتر امیس سوید پدا که دوار نور در تلافات آوشتی دی چیز دوی در تلافات پی ساب در تی کار خام زموش سر نست و در نه بر جوب للی دوی زموش در هم تلافات و نتیجه کی پینزی ویشکان زموش در زخمیان در لوده او دری شهیدان چیز شهیدان کی دو تنه در سرحدی سرتیری دی او یو میرمنده چې د دې په کور کې روان مرمۍ مشکې ده هغه شهید شوی وه. زخمیانو له جنډې څخه سپار لستنه ملکي کسان چې په هغو کې اکثره ښځې کوچنیان وه او یولس تنه د سرحدي پولیسو سرتیری دي.
سرحدي کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو د بلوچستان څخه مشر دی میجر جنرال ندیم انجم هغه دا خبره هم کړې ده چې افغانستان د ډزبندۍ خواست کړی چې پاکستان ومنلې او سره د افغانستان یو څو پوستې هم په دې جګړه کې ویجاړې کړې دي. په دې باندې تاسو څه درېست دي؟
د دې دا خبره بیا اساسه ده چې پاکستان کې امنیتي پوستې دوی د بینه وړې دي. دا مخکې هم زموږ امنیتي ځواکونو د اطلاعاتو پر اساس باندې دوی پوره ماته کې درلوده.
او دغه د ډزبندۍ خبره چې کوي چې تاسو خاص تور ته کړی پاکستان منلې ده نو همدغه سی وه؟
نه هیڅ خاص نه دی سوی. فقط دغه موضوع تیره ورځ یادونه سوې ده چې موضوع یعنی هغه نهایي سوی نه ده. مرکز سره موږ موضوع شریکه کړې ده چې مرکز د کابل نه کوم تخنیکي ټیم ټاکل کیږي سیمه له نږدې څخه ګوري او یا کوم بل هدایت موږ ته کیږي. نو د مرکز هدایت ته موږ منتظر یو. ولایتي اداره مرکز هدایت ته یعنی د دې د هدایت مطابق به عمل کوي او هغه یې موږ منتظر یو چې مرکز څه هدایت موږ ته کوي.
او اخیری پوښتنه خپلواک صاحب ده چې دغه وخت چې موږ تاسو خبري سره کوو هلته حالت وضعیت څنګه دی؟
وضعیت اوس نورمال دی. یعنی هغه پاکستانی ملیشیا چې دی د جوړند فرضي کرښې چې دی د هغه په خپل یعنی په سیمه د کرښې هافا دی زموږ افغان امنیتي سرتیري په دې خاطر دی اوس فعلاً د پاره کومه ستونزه نشته.
د کندهار د والی لویاند سمیم خپلواک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله نن د دریمې ورځې لپاره هم تړلې وساتل شو. دوه ورځې مخکې پیاده پوله افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې د سیمې اوسیدونکو ته پکې ځاني او مالی تاوانونه واوښتل. د چمن ښار اوسیدونکي وایي دوی نه دي خبر چې پر پوله د تاوتریخوالي اصلي علت څه. ایوب ترین معلومات راکوي.
ویره د لوی اواړه په غم کې راګیر دي ځکه چې دوی ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستانی پولیسو ساتونکو ترمنځ نشته سوې وه چې له امله د ادی وګړو کورونا هم په نشه سوي وو. په چمن کې د کلی غزنی اوسیدونکو 43 کلن عبدالدی وایي چې پر کورې توغندې رالوېدلې وو او له امله دوه بچان وزل سوي دي.
په بای پاس باندې روان وم درز وو چې زه سراتلم امبولانس ولاړو زما ټپیان اوس شیان یې پورته کړو. سی هسپتال له ورلم څلور زخمیان دوه شهیدان. موږ خو امن غواړو، موږ خپله غریبي کوو، موږ خو دی راس وس موږ پر کور باندې ګولي نو موږ اوس څه وکړو؟ کومه ولاړ نه دورې لاره کوله، نه دورې لاره کوله، پرې وخوا یې نه پرېښو.
دا هم د پاکستان سرحدي ښار چمن دی. بازارونه او کاروبارونه خو خلاص دي او خلک یې په ویره کې معلومیږي. د ښار د وګړو په وینا چې ودی ته نه ده معلومه چې دغه مشکل ولې رامنځته سو.
زه مولوی محمد ولی د جمعیت علما اسلام نظریاتي ضلعي نائب امیر یم. زمر د چمن عوام، د چمن خلک دا سوله غواړي، امن غواړي، خبرې غواړي. موږ وایو چې دواړو حکومتونو د پخپل منځ کې سرکښینې مذاکرات وکړي. د ډیورن مسله ډیره اوږده تاریخي او پیچلې مسله ده. دا د په بین الاقوامي سطح باندې حل شي. دا که چیرې موږ دغه سي پریږدو، موږ دا ورځ په سترګو باندې وینو چې د چمن شار به کنډوالی، بارډر به کنډوالی، بولدک به کنډوالی.
بازار موږ راوتلې، موږ پرون پریشان او موږ کور سره کسنه وته وتلې. سبا دې امن خراب، خلک دنیا خوف او راس کې، خلک بریدلې. موږ څلور مش بر نه بده، مش به بریدو د بم مش خاطر نه سي. خدای شکر مش خاطر بازار نور شهر نور اوټریا کی ډیر تمنونه وصول.
زمانه مزلا دی د چمن ولا سر روزګار دی، هغه ګر ټول په بارډر باندې دی. باج دواړه ملکونه زلکشینی د امن لار ته لاج دي، نه جنگ د پاکستان په مفاد کې، نه جنگ د افغانستان په مفاد کې.
د ډیپټی کمشنر کل عبد الله قیصر خان ناصر په وینا چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادو ترمنځ د نشتی ورسته پولیس ته چیرمه زیاتره کورنۍ کډه سوی دي، چې د وګړو شمیره چمن و نور برخو ته استلی دی او الته وست سرشمیرین کار هم دریدلی دی. د دونی ورده چې د نشتی وروسته پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن درې مورځ هم تړلې وه او له امله د دواړو هیوادو د دیو ګړو تګ راتګ او تجارت هم بند دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، چمن.
د مشال رادیو
د ګلدو رزي
اونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره کار کوونکي سیاستوال وایي حکومت باید د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې پر دغو موضوعاتو بحث وکړي او قانوني شکل ورته ورکړي. دوی په یوه ټول ګوندیزه غونډه کې پرون وویل د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د مرکزي کابینې لخوا هغه منظور کړل شوي وړاندیزونه عملي کړي چې ګواکې اف سی آر قانون دی ختم او د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د قبایلی سیمو خلک د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. مرکزی کابینه هم داراز وړاندیز کړو چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخابات هم وشي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ټولګندیزي غونډي وروستو شاجي ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د مئی شلمې نیټې نه وړاندې اصلاحات د منځوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې نه کړل نو په شلمې نیټه به احتجاجي مظاهره کوي.
مونږ دا ډیډ لاین ورکړې ده 20 مئی چې کچړتہ حکومت دا ايني امندمنټ ونه کړو، داسې سحر به استعمال کړي چې په هاوس کې خپل نمائندګان دي هغه پرانه کړل یا نور اس کې حربه استعمال کړي، نو چې کم ډیډ لاین مونږ ورکړې 20 مئی هغه ډیډ لاین زموږ برقرار دي. زه د یقین ساتم چې قبایلی عوام به دا بجټ جوړېدو ته او پاسېدو ته پرې نږدي. اسلام آباد به بندی دا پارلیمنت کې به نه د بجټ بحث کیږي او نه به ممبران دغه پارلیمنت ته تللی شي چې د پاکستان د نور عوامو لپاره بجټ جوړ کړي.
ټولګندیزې غونډې ته د وزیر اعظم خصوصي معاون بیرسټر ظفر الله وویل
زه په ذاتي توګه ګڼم چې په اویاو کالو کې د فاټا مسله نه په حل کولو ټولو سیاسي ګوندونو کامی ګناه کړې ده، نو د فاټا دا مسله حل کولو کې نور ځنډ نه دی پکار او دا وجه وه چې وزیر اعظم نواز شریف یو کمیټی جوړ کړه د کوم راپور چې د ټولو پر وړاندې دی او وزیر اعظم صاحب ماته دا وویل چې زه په دې غونډه کې اعلان وکړم چې حکومت په دا اصلاحات زر تر زره په پارلیمان کې وړاندې کوي.
د ذکر دا چې په ټولګندیز غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ قاف، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، قومي وطن پارټۍ او فاټا پارلیماني غړونو علاوه د آل فاټا سیاسي اتحاد، فاټا وکیلانو تنظیم او قومي مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر وینا وا چې فاټا تر ټولو شاته پاتې سیمه ده، نو حکومت لا پکار دی چې اصلاحات منظورولو کې د نور د ځړ نه کار نه اخلي.
څو پورې فاټا کې امن نظر راغلی، هلته دا بدمنی نه ختم شوی، هغه پورې په پاکستان کې امن نه راځي. او فاټا چې نو ډېر محروم پاتې شوی ده، رسته پاتې شوی ده، دا ضرورت ته د وخت چې فاټا هغه محرومي ختم شي او پکار چې د لپاره بیل پیکج چې نو پراپر ورکړ شي. او فاټا حکومت چې نو مونږ په لاس ته سره ځي، مونږ ان شاء الله تعالی کوو او د فاټا عوام مونږ اس کې سم چې نو احساس محرومي ته نه پرېږدو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې له اولې ورځې راهسې غوښتنه کوي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړي، چې ورسره به نه صرف په دې سیمه کې امن راشي بلکې ترقی به هم وکړي.
پارلیمنټیرین د قبایلو چې هر یو ډیسیژن کوي مونږ به سره ملګرتیا کوو. مونږ دا خبره کوو چې زر تر زره د فاټا چې کوم د خیبر پښتونخوا حصه شي، او دا د تش حصه نه شي بلکې د دې اختیار وزیر اعلی سره پکار دی فل فلج چې کوم نو هغه تر اړول وړي، دا سره د پیکج لکه د NFC وارد فیصله د مخکنه کول وړي چې د سمره پیسې دغه رنګ د وزارتونو خبره هم پکار ده، او د لسو کالو لپاره په خصوصي توګه دې ته توجه پکار ده چې دا د نور ملک برابر شي.
د یادونه دا چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه، او یادې کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي وو چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ملیشیا هیواد دی وی کمپنۍ په مرسته په هزاره ډویژن کې اسلامي صنعتي خارګوټي جوړوي. د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا په دغه خارګوټي کې به حلال خوراکي شیان جوړول شي. خدای صنعتکاران بیا وایي حکومت پر ځای دی چې له بهرنیو شرکتونو سره تجارتي معاهده وکړي، د ځایي صنعت د ودې چارې دې مخته یوسي. د زلان یوسفزي رپورټ اورو.
وزیر الله پرویز خټک په خبر کې یو غونډه ته ویل چې په صوبه کې د امنیت د مخکې په پرتلا د خیوځي او د حکومت د پالیسو له وجې وس بهر ملکی سرمایه‌کاران خیبر پښتونخوا ته را روان دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملیشیا یوې کمپنۍ سره په ګډه د اسلامي صنعت په نوم د حلال خوراک کارخانه جوړوي. د ملیشیا کمپنۍ ته مو په هزاره کې 100 اکړه مځکه ورکړې ده چې پرې غوي اسلامي کارخانه جوړوي. زه خو له ډیرو شیزونو وس خبر شوم چې مونږ یې حرام خورو. زمونږ په دوایانو، کاسمیټکس او کوم شیزونه چې مونږ له بهر راغواړو هغه کې ځنې حرام دي. هزاره کې مونږ د ملیشیا د دغه کمپنۍ سره په ګډه یو لیبرټری جوړو چې حرام او حلال شیزونه به معلوموي. وزیر اعلی دا هم ویل چې د چین سره یې او یو زیات لاسلیکونه کړي دي، او ډیر زر به د چین حکومت او د هغه ځای سرمایه‌کاران په خیبر پښتونخوا کې صنعتونه او نورې پرمختیایي منصوبې پیل کړي. خو د خیبر پښتونخوا د ماربل انډستری صدر محمد سجاد خان وایي چې حکومت د بهر ملکونو سرمایه‌کارانو ته اسانتیاوې برابروي، خو د صوبې خپل سرمایه‌کار ته هیڅ پام نه کوي.
چې دا مونږ ته اوپن مارکیټونه کولاو شي او مونږ الته لاړ شو، مونږ الته خپل ایکسپورت شروع کړو، د پاکستان ته 2000 مبادله به دې نه راشي چې ان شاء الله په مونږ چې کوم د لونز دی د ورلد بینک او د IMF دا به ان شاء الله کور شي. دې سره خو لګ دی لا یو پلاننګ په کار دی. اوس پورې خو تقریبا چې زه سوینم د 80 نه بعد په انډستریلایزیشن کې انډستریز کې هیڅ کیس موډیفیکیشن نه شوی، بس دا سسټینیبل طریقې سره دا خلق روان دي او د خپل بزنس چلی.
خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله سلاکار مشتاق غنی وایي چې بهر ملکونو او په خاصه توګه د چین سره شوی تړونونه به ځایي صنعت ته هم ګټه رسوي.
اور ہمارے اپنے صوبے سے بھی ایک بڑی تعداد میں انویسٹرز جو
ہیں. مونگ لخپلی صوبے پا گنش میر کے سرمایہ کاران 13 میاش زان سرا چین تبوتلی ہو. دا دی یو گٹھ داوا چی دا دی زیادہ سرمایہ کارانو دا چین دا کمپنو سرا تعلق جوڑ شو او لاسلیکونو یور سرا اکڑل، او دا غزی سرمایہ کارانو زمونگ دا سرکاری ادارو سرا ہم لاسلیکونو کڑی دی چی زیادتر ہے دا چین سرکاری کمپنے دی.
میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، گورنمنٹ آف چائنا کی آرگنائزیشن.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان تر مخه په صوبه کې د ناامنۍ او د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په تیرو 10 کلونو کې نږدې 800 کارخانې بندې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه وايي هغه پرون د پاکستان له ولس مشر ممنون حسین سره لیدلی او ورسره په خبرو کې په قبایلي سیمو کې د تجارتي هلو ځلو پر وړاندې د پرتو ستونزو یادونه کړې ده. نوموړی زیاتوي د پاکستان له ولس مشر سره په خبرو کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې قبایلو ته د هغوی د برخې ورکولو موضوع هم پورته کړې. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه وايي چې هغوی پرون د پاکستان د صدر ممنون حسین سره لیدلی او د قبایلي سیمو د کاروباریانو ستونزې ورته په لیکلو کې وړاندې کړي. لالی شاه پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د کاروباریانو لخوا میډ ان خیبر پختونخوا په نوم جوړې غونډه کې موجود وو. لالی شاه وايي
او مطلب دې کاشتکارانو ته ډېر مصیبت او ډېر تکلیف دغه شان وختن په وختن باندې مطلب نوې نوې مسلې راځي. نو آیا موږ د پاکستان برخه موږ د پاکستان حصه او وینه چې تیر شول دا واحد دا قبایل
د ترهګری او د عسکري اپریشنونو په دوران په باجوړ کې کاروباري ولسته ډېر زیانونه رسیدلی او هغه داسې چې په سیمه کې هم روزګارونه ختم شوي او د سیمې نه افغانستان ته د وتلي لارو د بندښت له وجې کاروبارونه ولاړ هم وو او دا سات هم دغه لارې بندې دي. للی شاه وايي چې دغه خبرې هم په خپلو لیکلو کې ورته وړاندې کړي.
د افغانستان سره زمونږ یو آزاد تجارت ولې ونه کړلی شي چې په واګا بارډر باندې نن روزګار روان دي او موږ قبایل چې کوم دي کوم پلار ته نیکه زمونږ روزګار د افغانستان سره دی د افغانستان د روزګار مطابق موږ هغه ته وینا کړی ده.
د للی شاه پوینا چې صدر پاکستان ته دا هم لیکلی چې په چین او پاکستان راهداري منصوبه کې باید فاټا تخپل برخه ورکړی شي.
مطابق مطلب دی هغه تمام مطلب دی دا دریض وړاندې کړی دی چې د باجوړ ښار له ونیسه عموما د په دې لیکه په خیبر باندې د تر زموږ ته مطلب په دې کې یو لینک روټ راځي چې زوب تلویږي او دا ډایرکټ مطلب دی چې د قطر لینک دی د گوادر سره. نو موږ ورته چې کوڅه ته دا وشي نو په دې قبایلو کې ډېر وی مدنیات دي دلته موږ کارخانه ولګو.
دا باجوړ چیمبر اف کامرس د صدر لالی شاه پوینا چې هغه ته د صدر پاکستان ممنون حسین لخوا د قبایلي سیمو د کاروباریانو ټولو ستونزو د هواري غندهاني ورکړی شوی او ورته دا هم ویلي چې ممکنه ده قبایلي سیمو کې د سرو موټر سایکلو ګرځولو او نور بندیزونه هم ختم کړی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په ممندو کې حکومت لس ورځې مخکې د زیارت له غر څخه د ماربلو وستلو بندیز چې دغه لګولو دغه لری کړ دغه بندیز لری کړ. د سیمې کاروباریان د حکومت پر دغه ګام خوختي وایي چې روزګارونه به یو وار بیا خشي. بیا هم د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
سمیع الله محمد د ماربلو بیوپاری دی او وای
د دې ډیمانډ هم دومره ډیر دی چې مطلب یوا د نه په پاکستان کې بلکې به هر ملکونو کې هم د دې ډیمانډ ډیر زیات دی. نو چې دا بندي نو ظاهره خبره ده چې مطلب د ماربلو روزګار باندې ډیر زیات اثر ځکه پرې باسي چې دا نور ماربل دغه دومره معیار اوچت نه دی څومره چې ردی معیار دی. نو د دې سره دا ټول تړلی دی چې مطلب دا روزګار روان شي او دا کانډي را شروع شي نو سره سره به دا نور ماربل هم شروع شي.
رحمان الله په شو قدر کې د ماربلو خپل شوروم یا دکان لري او دی وای چې کله زیارت غر بند نو کاروباری پټا پوالا اړوي
چې زیارت باندې نو کارونه له کمزوري وي. موږ هم په دې تما کې یو پیسو چې وسبه کو دا شو وسبه کو دا شو خو وس ان شاء الله خبره روانه ده. ان شاء الله چې کو دا شو بیا به خوشی کار
د زیارت غر سنگ مرمر په پاکستان کې له ټولو زیات خو خون کړي. په دې غر کې د سپیر مزي په درنګونو کې زیارت سپریم وایټ او سوپر وایټ یا انتهایی سپین کانی موجود دي چې خلک ډیر خوښوي. دا سبحان خور پسیما کې یو کارخانه دار زیورامان وای چې په محمود ایجنسی کې د پنځو بیلابیل غرونو نکانی هر وخت هغوی ته راځي خو چې کله زیارت غر بند وي نو د نورو غرونو کانی بیخي کم خرڅيږي.
زیارت چې کله بند وي نو گاک مونږ په خپل غورو کله چې زیارت کولا وي نو مونږ د خان په شان د ډډه والی په خپل تویتی خرڅو چې ګراشي مونږ ته ور راشه بل سه وړي خطا کني وړي په مخه دی کا 150% نم زیاتی پیدي دی ولی چې کم کانی مونږ په زور روپې خلو د نورو غرونو لکه مثال په تور توره خوښوا شین کمر شو نوګی بادل شو سړه خوښوله دا کړنی چې مثال په تور مونږ ټن اخلو په 200 روپے ټن نو کله چې زیارت کولاو شي دا کړنی مونږ ته ملاویږي په 1500 روپے ټن.
او په زیارت غر کې د کارکونکو ټیکدارانو په وینا چې دا غر پر لپسې څلور کاله بند وو او یو ور بیا د دوه میاشتو لپاره آزاد شو خو ولې د نن شپږ میاشتې وړاندې یو ور دغه غر بیا بند شوو نو غره ته وتلې سړکونه خراب شوو. وس هر کله چې غرونو ته لارې جوړې شي نو کاڼي به یو ور بیا کارخانو ته راوړل شروع شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15 3 شپېته او 15 وسوشپیتا کلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی زور.
نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشیا ځواک مشر میجر جنرل ندیم احمد میډیا ته ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په دریم ورځ هم د چمن او سپین بولدک سرحدي پولا تړلې ده. هغه وایي دغه د افغان امنیتي عسکرو غلطي وه چې د تیر جمعې په ورځ یې ډزې پیل کړې چې پکې تر 500 افغان سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو د مشر میجر جنرل ندیم دا ادارت کړې چې ګواکې پنخته کې 500 افغان عسکر وژل شوی دی. هغه نن مشال ریډیو ته ویل په دغه خطه کې د دوی دوه سرحدي عسکر او یو ښځه وژل شوی ده او په 15 نور ژوبل شوی دي. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په ټولګندیز غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د منظورۍ لپاره فاټا اصلاحات وړاندې کړي او زیاتوي حکومت تر 6 مې پورې مهلت ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره یې لیدنې او خبرې نمایشي ګرځولې دي. د دغې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته اول ایرانی چارواکو له افغانانو سره کړي پخوانی ژمنې نه دی عملي کړي نو ځکه د دوه هیوادونو ترمنځ پخوانی باور نه دی پاتې. د ننګرهار چارواکي وایي چې اچین او لسوالۍ کندرو پیخا او مامن درې سیمه کې نن 11 بجې د دوه هوایی بریدونو له عمله سلويخ تایشانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. بلخوا دایش وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په فرانس کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکول پیل شوې دي. د نننۍ رایو نه به دا خبره معلومه شي چې آیا فرانس د اروپایي ټولنې یو مخکښ غړی پاتې کیږي او کنه د دې ټولنې نه به اوزي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پیرس کې میډیا ته ویلي دي د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ایمانوئل ماکرو د کمپاین د ایمیلونو د هک کېدو او دغه د انټرنیټ له لارې خپرېدو ته به ځواب ورکوي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریې کې وایي په اسلام آباد کې الیکشن کمشنر د شناختی کارډونو کامی ادارې ته ویلي دي چې د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو لپاره د خصوصي مهم شروع کړي ځکه چې د زنانو او نارینو په شناختی کارډونو کې پښمیره کې ډیر فرق دی چې دغه ختم شي. ادارې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان کې د زنانو او نارینو په شناختی کارډونو کې د 1,00,000 شناختی کارډونو فرق دی. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ که وکتل شي نو په قبایلی سیمو کې او په جاګیردارانه کلچر کې اکثر د زنانو د اوټونو اندراج هم نه کیږي او که د کومو زنانو په اوټر لیستونو کې اندراج شته نو شناختی کارډونه ورسره نشته. ادارې زیاتوي بل عجبه خبره ده چې د قبایلو او د نورو زنو سیمو سیاستوال خو په سرشمیرنه کې زیات نه زیات د خپلو سیمو د خلکو شمیرنه غواړي خو په خپلو علاقو کې د سماجی بدلون مخالفت کوي او دارنګ ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه هم د زنانو د اوټونو په اندراج کې سخاص زړه خوخی نه لري او نه د دوی د شناختی کارډونو جوړولو لپاره مهم چلوي. ادارې اخري کلی کې باید چې اوس په دې جدید دور کې هر سړی د دې رویې پر ضد کار وکړي او زنانو ته د ووټونو حق ورکولو لپاره خپل کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکي مشترک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې سپریم کورټ د پانامه اسنادو د پلټنو لپاره شپږتنی تحقیقاتي ډله اعلان کړي او د دې مشرۍ د ایف آی اے د اډیشنل ډایرکټر جنرال واجد ضیا په غاړه کړي. د ادارې په وینا چې اوس چې سپریم کورټ دا ډله اعلان کړه نو دوی هیله لري چې دا تحقیقاتي ډله به بېله پرې خپل کار سرته ورسوي او د ملک د ښه او روښانه سباوون په خاطر به د کرپشن او یا درغلیو پر ضد خپلې ذمهواري پوره کړي او له دې وروسته به هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې په دې ملک کې کرپشن وکړي. ادارې اخري کلی کې باید چې د دې ډلې د اعلان وروسته سیاسي ګوندونه او حکومت په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي او دا هم ضروري دا چې حکومت دې ډلې ته ټولې اسانۍ ورکړي چې دا ډله په ښه ډول او په آزادانه توګه خپلې پلټنې سرته ورسوي چې هر څه په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانې له پاکستاني طالبانو څخه د جلا شوي احسان الله احسان پر هغه ویډیو لیکنه خپره کړې چې د پاکستان پوځ لخوا خپره شوې. بلخوا د واشنگټن پوسټ رسپانې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا تګلارې تکتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرائیل له مومند اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي له طالبانو جدا شوی احسان الله احسان چې له کلونو راهیسې یې په رسنیو، تعلیمي ادارو او ولسي ځایونو کې په شوو یو شمېر ځانمرګیو او بمي بریدونو کې د لسګونو کسانو په بېدردۍ سره د وژلو ذمواري منلې، اوس د پاکستان پوځ هڅه کوي چې دا یو محب وطن پاکستاني ثابت کړي. رسپانه لیکي د پاکستان پوځ لخوا د احسان الله احسان خبره کړې ویډیو کې که یو خوا احسان الله احسان مطمئن ښکاري، نو بلخوا هغه د خبرې د ثابتولو کوشش کوي چې طالبان د هیواد د سختدریز پالیسیو له وجې مخې ته نه دي راغلي، بلکې د خرابو خلکو یوه ډله ده چې هندوستان یې د پاکستان خلاف ملاتړ کوي. رسپانه زیاتوي د احسان الله احسان مخې ته راتلل د پاکستان پوځ لخوا داسې پیغام ورکول دي که فرض کړه ته په زرګونه پاکستانیان وژنې، خو که وروسته ته دا ثابته کړې چې ته له هندوستان څخه دومره نفرت کوې چې څومره یې پوځ کوي، نو تا به بیا هر څه معاف کړل شي. رسپانه پر مخ لیکي کېدای شي چې هندوستان د پاکستاني او طالبانو ملاتړ کوي، خو آیا دا ممکن ده چې پاکستانیان د خپلو بچو قاتلان د هندوستان خلاف په کمپاین کې له ځان سره شامل کړي؟ رسپانه زیاتوي د پاکستان واک یوازې په دې طریقه د ولسي حکومت لاسو ته تللی شي چې د پاکستان سیاستوالان د پوځ د خوشحالولو لپاره پر یو بل د غداري تورونه لګول بند کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د رسنیو له بیانونو داسې څرګندېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وړاندیزونه دا دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونه لږ زیات کړل شي، د افغان پوځ او پولیسو روزنې لپاره دې وسایل ډېر کړل شي، د افغان حکومت د ښه کولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړل شي، او د طالبانو پر ضد د عملیاتو رفتار هم تیز کړل شي. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه هدف د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د حکومت پیاوړي کول او طالبان کمزوري کول دي چې دارنګ د دواړو خواو ترمنځ د سولې پروسه پیل شي. خو د ملي امنیت د سلاحکار پر دغه پلان به د کال پر سر شاوخوا $30 اربع مصرفیږي، کوم چې یو غټ رقم دی ځکه چې په 2015 کال کې د افغانستان ټول کورني تولیدات د $40 اربع نه اهم کم وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فرانسویانو نن ټوله ورځ د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچولې. په فرانسه کې میشت افغان خبریال رحیم الله اورین آزاد د مشال رادیو ته وویل دا وار انتخابات تر پخوانیو هغو توپیر لري او خلک د فرانسې د راتلونکي په اړه په اندېښنه کې دي. ښاغلی اورین سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او د نن ورځ انتخاباتو د بهیر په اړه لومړی پوښتنه ترې کړې ده.
د فرانس په سیویل ښار کې ما دلته ورځ په ښه توګه روانه ده او د انتخابات د ولسمشرۍ لپاره دلته د سهار قضایي وخت 8 بجې پیل شوی وو. په وړو ښارونو کې به تر 2 بجو د سترو ښارونو کې به تر 8 بجو دوام لري، او تېر ورځ لکه کوم بهر کې هم فرانسویانو خپل رایه کارولې وه. خلک دلته په عادي توګه تګ راتګ کوي او په ډېرې سترو اندېښنو په فشارونو سره دوی نن د رای اچونې مرکزونو ته لاړل او دوی اندېښنه لري.
دغه فشارونه او اندېښنې چې تاسو یادوئ دا د څه په خاطر دي؟ پخوا به هم دوی څه ویل چې داسې اندېښنې وي د انتخاباتو په ورځو باندې که څنګه؟
نه، دلته څېړنې ډېرې ښیي چې دا یو تاریخي ټاکنې دي. تاریخي ټاکنې په دې دي چې دغه دواړه ګوندونه په سیاسي چاپېریال کې د فرانسې کې دومره مشهده نه لري. دا لومړی ځل ده چې یو مخې د تلاس ته ورغلې ده. دوی وایي چې فرانسویان وایي دوی ژمنې ډېرې کړې دي په عمل کې، په دوی شکل څنګه به په عمل کې، نو په دغه اساس په دوی زیات فشار ده د اندېښنو لپاره چې دوی څنګه یو ولسمشر انتخاب کړي چې فرانسه به څه ډول برخلیک سره راتلونکي مخکې.
دوه کاندیدانو ته باید رایه ورکړي. عام خلک څه وایي؟ بالاخره د کوم یو طرفدار دی ډېر څه ویل کېږي هلته؟
دلته تر ډېره پورې د ځوان سیاستوال مکرون په طرفداري باندې زیاتره خلک غږېږي، په عامو لارو باندې یا په ځینو بحثو کې دلته دا خلک.
دغه د دریس سختوالی د مېرمنې چې کاندید ده ماري لوپه، د دې پاړه باندې افغانان هلته بالخصوص هغه افغانان چې نوي ورغلي دي او غوښتنلیکونه د پناه په خاطر ورکړي دي هلته، هغوی څه وایي؟ څومره په اندېښنه کې دي؟
دلته هغه افغانان چې مخکې راغلي یا هم اوس راغلي دي او یا دلته پناهندګۍ کیسونه ورکړي دي، هغه ټول په اندېښنه کې دي. په کډوالو پاړه باندې د دریف ډېر سخت او که چیرې دا د فرانسې راتلونکي ولسمشر سو او دغه ژمنې عملي کړي، نو افغانان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په ډول دلته کله چې پناهندګي ورکول کېږي دوه ډوله ده، یو کلن اسناد دي، بل لس کلن، یعنی هغه سیاسي اسناد چې دوی رسمن د دوی پناهندګي مني. دوی ویلي چې که دغه زه ولسمشره سومه نو د مهاجرینو په اړه دغه کوم اسناد چې دوی یو کلن ورکوي دا دغه کارت چې وخت ختمېږي بېرته نه ورته تازه کوي. نو دا یو سخت مشکل ده. بل دلته د دوی ژمنه کړې وه چې که زه ولسمشره سومه د دوا د درملنې لپاره دلته چې کوم امکانات دي د فرانسې حکومت د کډوالو لپاره بغیر پیسو لګښت کېږي دا بندوي.
په مجموعي توګه باندې د نن ورځ که وارزوي امنیت څنګه و، څومره عسکر په ټولې فرانسه کې تد شوي دي د امنیت د ټینګښت په خاطر، او خلک په څومره ډاډمنه په امن فضا کې رایه ورکوي؟
دلته امنیت یو څه ډاډمن ده. دلته عسکر هغه د تیرو ورځو پرتله د عسکرو هغه ګرځېدا او کنټرول نسبتا سخته. خلک په ډېر ډاډمن او په آرامه فضا کې مرکزونو ته ځي او خپل رایه کاروي.
د فرانسې د نن ورځې ولسمشریزه ټاکنو په اړه مو په همپاغه هیواد کې میش له افغان خبریال رحیم الله اورین سره د صفی الله ستانکزي مرکه اورېده.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
عراقی ځواکونه له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګ خبره کوي. د موسل لویدیځه برخه د داعش وروستی پیاوړی مرکز دی چې د بیرته نیولو لپاره عراقی ځواکونو له څو میاشتو راهیسې عملیات پیل کړي دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د عراق د پوځ قمندانان وایي چې ځواکونو د موسول د لویدیځې برخې شمالي څنډو کې پرمختګ کړی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې په لسګونو ملکي وګړي آزاد کړي او خوندي سیمو ته لېږدولي دي. د پوځي پولیسو یو قمندان راد شاکر د شنبې په ورځ وویل چې د ځواکونو د نوي عملیاتو په ترڅ کې د موسول شمالي لویدیځې برخې د الحرامت سیمې ته ننوتل او 500 متره ساحه یې له سخت دریځو وسله والو ونیوله. هغه په دې سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د شاوخوا 1500 سخت دریځو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې یوه ورځ مخکې چارواکو د موسول د لویدیځې برخې د مشرفه له سیمې هم د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو د ایستلو خبر ورکړی و. له دې سیمې هم په لسګونو آزاد شوي ملکي وګړي د موسول د ختیځې برخې خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د بشري حقونو ډلو ویلي په هغو سیمو کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دي، بند پاتې شوي ملکي وګړي د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي او په نویو آزاد شوو سیمو کې هم ورته وضعیت جاري دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې تر اوسه به د 300,000 نه تر 500,000 پورې خلک د موسول په هغو سیمو کې بند پاتې وي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پرې کنټرول لري. عراقي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش د موسول د بیرته نیولو لپاره د فبروري په 19 نوي عملیات پیل کړل چې له هغه وخت راهیسې دوام لري. د موسول ختیځه برخه له مخکې آزاده شوې او د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پرمختګ له خونړیو نښتو سره مل دی، ځکه د ښار په دې برخه کې ډېر ملکي وګړي بند پاتې دي. ویل کېږي هغه سخت دریځې چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د عراقي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي شمېر شاوخوا 0 تنو ته رسیږي. دغه نوي تهاجمي عملیات د دې لپاره پیل شوی چې د خلکو ګڼ میشتې د موسول زوړ ښار د داعش له وسلوالو چې ګمان کېږي له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي آزاد کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې او خپل خلافت اعلان کړ. اوس د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ډېره ساحه له لاسه وتلې او دوه پیاوړي مرکزونه په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ورپاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ترهګرۍ او تاوتریخوالي پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ترهګرۍ د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له سفر وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه خبري ناسته کې د سیمې پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ د اصلي ځالو د له منځه وړلو په برخه کې ګډ کار وکړي او ملاتړ یې وځپي. لکابلا د واصل وسال رپورټ اورو.
دغه سرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یاد ناستې ته د خبرو پر مهال د تروریستي ډلو د زالو په منځ وړلو او د دوی د ملاتړ کوونکو په وړاندې د مبارزې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که
افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو غواړي چې د تروریستانو د اصلي زالو د منځ وړلو او د دوی د مالی امکاناتو او تجهیز کوونکو منابعو په وړاندې په ګډه کار وکړي. افغانستان په دې باور دی چې که د دغو تروریستي ډلو په ملاتړ کوونکو فشار نه وستل شي او په سیمه کې د دوی پټنځای نه لمنځه یوړل شي، په سیمه کې به د تلپاتې سولې شاهدان ونه اوسو،
امنیت پایدار در منطقه نه خواهیم بود.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران له دې امله نیوکې ډېرې شوې چې ویل کېږي د طالبانو سره د اړیکو ترڅنګ د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ښاغلي ظریف ګډې خبرې ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې ایران او افغانستان دواړه د توریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو ناوړه پایلې به ولري.
ما به افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک
موږ او افغانستان په یو خطرناک سیمه کې حضور لرو چې له بده مرغه دغه سیمه د پردیو د ناوړه حرکتونو له کبله له تشدد او تاوتریخوالي سره مخ ده چې د ټولو په زیان ده، او لکه څرنګه چې په خواهی شاهدان وو دغه ترهګریز فعالیتونه او ناوړه کړنې به یوازې د سیمې پورې محدود نه وي. ښاغلي ظریف د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او توریزم په ګډونې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د فرمان په خبرولو سره حکم کړو چې د خونځو او استادانو ته د ځمکې ورکړل شي. په خوست ولایت کې د ځینو خونځو استادانو ویلي ځایي چارواکو دا فرمان نه دی عملي کړی، نو ځکه د احتجاج په ډول خونځو ته د درس ورکولو لپاره نه ځي. په همدې حال کې د خوست چارواکي وایي استادانو ته د خارګوټي جوړولو نقشه مرکز کابل ته د تایید لپاره لیږلې ده او استادان باید خپلې دندې په صحیح توګه مخته یوسي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د شنبې په ورځ د خوست د زازی میدان، باک، صبریو، تریزیو، قلندر، موساخیلو او د دریو مرکزی اداري واحدونو د 219 خوانځیو خونکو له دې کبله چې دوی ته د وی لسیزه پر لپسې غوښتنه ورسته هم د کورونو لپاره ځمکې نه دی ویشل شوی، خوانځیو ته نه تګ اعتصاب کړی او یاد خوانځیې تړلې دي. همدارنګه د اسماعیل خیر اماندوزیو، نادر شاکوټ سپیری او شمال دوامند ولسوالیو هغه شمیر خونکو هم اعتصاب کړی چې د خونکو په سماوات خارګوټی نمرې ورکړل شوي. خوځایي خلک او زورواکي د خارګوټ ځمکه خپله بولي او خون کې پکې آبادۍ ته نه پرېږدي. د تریزه او علیشیر د ولسوالۍ د خون کې یو تن استازي رئیس حسن مشال روډي ته په دې اړه وویل:
دوه سوه نونس مکاتبو دا ټول نن بند شوي دي. ټولو معلمینو دا پرېکړه ده چې موږ خپل حقاق حقوق ورکوړي شوي نه وي، تر اې وخته پر به موږ مکتبونه بند وي.
اعتصاب کوونکو خونکو د خوست د پوهنې اداره په بېکفایتۍ تورنول او زیاتولی چې یاد مسؤلین په تېره یوه لسیزه کې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ د خوست د څلورو لوېدیځو ولسوالیو خونکو بیا د لنډ وخت لپاره د خوست ګردیز لاره د ټرافیک پر مخ وتړله او له ولایتي مسؤلینو یې وغوښتل چې د سماوات پروژې د تطبیق په مخ کې پراته خنډونه لرې کړي. د اسماعیل خیر او مندوزه یو تن خونکو وویل:
نن ارتي اسکار یل دلې کشکوي معلم نه په داسپینه ګیره ولته په سړک کې مونږ اسکیر کی دا دې نه موږ جدي خوښ کوو چې یاد موږ نمبر یو مخپص خکې د ولایت نه دغه وزارت نه او یاد په خپل حاکم د معلم ته ورسوي.
بلوري طبیعت پوهنې ریاست اداره د خونکو دا کار د قانون خلاف بولي او وایي چې د نمرو لپاره باید د خوانځیو دروازې ونه تړل شي. د پوهنې ریاست تدریسي امیر حاجی محمد اکبر ویل: هغه خون کې خو د اعتصاب لپاره هیڅ دلیل نه لري چې اصلا تر اوسه د نمرو پولیسونو کې شامل نه دي.
هغه معلم چې مقرر شوی دی معلم دی خو په نمرې پولیس کې نه دی، هغه خپل درس ته باید دوام ورکړو او د نمرې معلم نامه هم دا غوښتنه ده چې نمرې معلم د شاګرد په سر نمره ما غوښتل.
د خوست د ولایت مقام چارواکي د خون کو لپاره د نوی خارګوټو نقشه او پلان کول یوه زمانګیره او اوږده پروسه بولي. د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران وویل
د نمرو په برخه کې دوی مستحق دي، باید نمرې ورکړل شي، خو تاسو پوهیږئ چې د خارګوټو منظوري بیا بالاخره توزیع د یوه زمانګیره پروسه ده او په عاجل ډول په بیړني ډول سره نه کیږي. موږ په دغه برخه کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې، هغوی اسناد ترتیب کړي او مرکز کابل ته تللي دي.
د خوست د پوهنې ریاست او ولایتي چارواکو په دې اړه چې د یادو خونکو د اعتصابونو د ختمولو او د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو څه ډول پلان لري له څه ویلو ډډه وکړه، خو اعتصاب کوونکو ښوونکو بیا بیا ټینګار کوي چې دوی ته د ځمکو له ویش پرته به ښوونځیو ته ولاړ نه شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د احمدیانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په دغه هیواد کې د دوی د ټولنې د غړو د وژنې ورستۍ پیښې ښیي چې دوی د خپلې عقیدې له وجې په نښه شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دا خبره ناسمه ده چې په دغه هیواد کې د یوې ټولنې د بنیادي حقونو خلاف ورزي د یوې منصوبې تر لاندې کیږي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د تیر چار شنبه په شپه د پنجاب په رحیم یار خان ضلع کې د احمدی ټولنې یو دوه شپېته کلن کس د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شو. بشارت احمد کور ته روان و چې په لاره پرې وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین ویلي دغه تن د خپلې عقیدې په بنیاد وجل شوی دی. په پاکستان کې د احمدیانو د یوې غیر سرکاري ادارې احمدیه ډاټ آر کارکونکي اکبر چودھری وایي د احمدیانو د وجلو هر پیخه هدفی پیخه انوی، خو په ټولنه کې د مذهبي لګکیو په اړه خبره کول اوس ګران شوې ده.
دا یو ګران کار دی، څنګه چې تاسو غږ پورته کړ نو همداسې مو خپل ځان هم په نښه کړ. وګورې اوس چې څنګه په مردان کې په عبدالولي خان پوهنتون کې دغه پیښه وشوه، نو دا خو یو مسلمان په بل مسلمان تورو لګو، په دې کې خو څوک مذهبي لګکی نه و. پولیس بیا داسې پیښو ته ډېر له نږدې ګوري، دوی ته ویل شوي دي اوس که زه پولیس سټیشن ته لاړ شم او د احمدیانو په اړه څه ویل غواړم نو هغوی ډېر پام کوي، ځکه چې دوی ته دا پته ده چې دا یو نړیوال خبر دی. په پنجاب کې خدا حکم پولیسو ته ورکړل شوی دی چې د عیسویانو، احمدیانو او یا نورو لګکیو په اړه څه وي نو د پولیسو د مشر نه بغیر کیس نشي رجسټر کېدی.
د پرسیکیوشن آف احمدیز په نوم یو تنظیم په خپل ویبپاڼه لیکي تیر کال د دسمبر په 12مه نیټه په چکوال کې قهرجنو بلوګرو د احمدیانو په یو عبادت ځای حمله وکړه او په خلکو یې ډزې وکړې. دغه اداره د حملې کې په تیرو 15 اونیو کې د دوی د ټولنې څلور کسان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. د پنجاب صوبې د بشري حقونو او مذهبي لګکیو د حکومتي کمیټې مشر رامچ سنگ اروڑا وایي د دوی حکومت د ټولو مذهبي لګکیو د مسلو د حل لپاره هر وخت په خدمت کې دی.
موږ
ټول اقلیتونه او اکثریت ته یو شان ګورو، موږ د هر چا سره د زور زیاتی خلاف او باید داسې ونه سي. د یو انسان او هر یو پاکستاني سره د دا ډول پیش خلاف قانوني کاروایی کیږي، که هغه احمدی وي، که هندو وي، که سیک وي او که مسلمان. که د چا خلاف هم داسې څه پیښه وسي نو قانوني کاروایی کیږي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پخوانی مشره زهرا یوسف وایي د نورو مذهبي لګکیو په پرتله په پاکستان کې د احمدیانو په اړه خبره کول یو تر ټولو مشکله کار دی.
د ډیرو کلونو راهیسې د احمدی ټولنې خلاف یو مهم روان دی. په دغو کې تندرو تنظیمونه هم شامل دي. د دوی ژوند یې خطر کې اچولی دی. د دوی په عبادت ځایونو هم حملې کیږي. حکومت هم دې ته خاص پام نه کوي. د نورو مذهبونو د عبادت ځایونو لکه مندر او چرچ د حفاظت لپاره خو بیا هم څه کیږي، خو د احمدیانو د حفاظت لپاره هیڅ نه کیږي.
د احمدیا ډاټ ارګ تر مخه په پاکستان کې زنه شل لکه احمدیان اوسیږي. د دغه ادارې کارکونکي اکبر چودھری وایي په ټولنه کې مذهبي زغم اوس د پخوا غونتې نه لیدل کیږي، نو ځکه هم د تشدد او د مذهب په نوم وجنې زیاتې شوي دي چې باید حکومت او ریاستي ادارې یې مخنیوي ته خاص پام وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور د خبرلارانو د تفریح لپاره هم د پېښور پریس کلب کابینې لخوا جوړ شوی د کرکټ ټورنمنټ نن پای ته ورسید. یو شمېر ځایي خبریالانو په دغه لوبو کې برخه واخیسته او په اړه یې د خوښۍ څرګندونې وکړې. شبیر احمد جان له پېښوره رپورټ راکوي.
تیره میاشت کې په 23 اپریل پېښور حشنغرې سرکاري د هلکان سکول کې شروع شوی د پېښور پریس کلب د خبریالانو لپاره دغه کرکټ ټورنمنټ نن پای ته ورسېد. چې پکې د بیربل ټی وی اخبارونو او ریډیو سره کارکونکو خبري اعلانو شپاړس لوبډلې جوړ شوې وې. د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټري شهاب الدین مشال لیډو ته د خبري اعلان لپاره د داسې قسمه حل زلو په حق لوایي.
د پیښور پریس کلب چې زمونږ سرنګي تاسو ته پته ده چې په 1 جنوري باندې چې کله نوې کابینه راشي نو مونږ د صحافیانو لپاره داسې قسمه کارونه شروع کوو چې د هغې د صحتمندانه سرګرمیانو لپاره د هغې چې کم حالاتو کې دا کارونه کوي کم هغه د دې ټینشن نه تیریږي. دغه ټینشن کمولو لپاره داسې د هغې چې کم دی نو کم د کورنۍ مسلې دي د هغې خیال ساتلو د پاره داغي د بچو د تعلیم د خپل وس مطابق شګندنه د پریس کلب د کابینه د ګوننباړي کوشش دا دی چې د ممبرانو د پاره داسې سرګرمیان شروع کړي چې داغي د خوشحالي باعث جوړيږي.
د پیښور پریس کلب یو غړی او یو شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال عمران یوسفزه د خبريالانو لپاره دا ډېره مهمه بولی.
زمو اسپیشلی د سمره جرنالست دي د پاره داسې اکټیویټیز انتهایی زیات ضروری دي ځکه چې مونږه ټول روز چې کم حالات کې او کم معاملات کې مونږه ګرځ را ګرځو خبرونه جمع کو نو مونږ سره نه خپل ذات د پاره ټیم وي نه خپل فیملی د پاره ټیم وي اکثر مونږ سره د خپل بچو د پاره ټیم نه وي ولی کم زمونږ ملګری دی هغه اکثر د سړي جاغي اتوار پر زم چټي نه نو دی حالاتو کې دا سه اکټیویټی انتهایی ذات ضروری دی او دا زمونږ د سپورتس کمیټي پشاور پریس کلب یو زبردست انیشیټیو دی.
د تاغه کرکټ ټورنمنت مالی مرسته کوونکې پاپی خور کې یو شخصي اسپیټال رحمان میډیکل اسپیټال انتظامی مشر کرنل طارق خان وای چې په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې خبر اعلان چې په کوم حالاتو کې کار کوي نو دوی لپاره داسې قسمه حل ځلې ډېرې ضروری دي او باید د دوی لپاره داسې حل ځلې بیا بیا وکړي شي.
جرنالست باید سو کالونو خاص کر ډېر زیات سخت حالاتونه تیر شوي او قربانیان پکې ورکړي دي خلک پکې شهیدان شوي دي پکې موسم هم داسې دی حالات هم داسې کله د معقول روان یې کله پکې مړی شوي کله خطرناک ځایونو ته ځي نو هغه ټینشن نه انسان کب تاسو ته مخامخ پتن لګي خو شاته په دماغ کې هغه ټول عمر جمع کیږي هغه یو وخت سره چې ډېر زیات ټینس شن جوړي نو هغه د ختمولو لپاره دغه یو علاج لري چې لوبه کوي منډه رمنډه ورزش کوي لوبه کوي تفریح کوي.
دا دغه ټورنمنت په پای کې هغه لوبغاړو چاچې په ټول ټورنمنت او بیا په آخري میچ کې غوره لوبه خودلې و ورته ټرافی او نقد انعامونه هم ورکړې شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو د اردن کو د روان خبرونې د پای شبیر دی د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډي زورو.
نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشیا ځواک مشر میجر جنرال ندیم احمد میډیا ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په درېم ورځ هم د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله تړلې ده. هغه وایي دغه د افغان امنیتي عسکرو غلطي وه چې د تېرې جمعې په ورځ یې ډزې پیل کړې چې پکې تر 500 افغان سرتېري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو د مشر میجر جنرال ندیم دا ادارت کړې چې ګواکې په دغه نښته کې 500 افغان اسکر وجل شوی دی. هغه نن مشال ریډیو ته وویل په دغه خطه کې د دوی دوه سرحدي اسکر او یو ښځه وجل شوی او 15 نور ژوبل دي. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په ټولګوندي غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د فاټا اصلاحات ته د قومي سملې په راتلونکو غونډه کې د منځوري لپاره وړاندې کړي او زیاتوي حکومت ته تر شلمې مې پورې مهلت ورکړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې نمایشي ګرځولې دي. دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن مشال ریډیو ته وویل ایرانی چارواکو له افغانانو سره کړې پخوانی ژمنې نه دي عملي کړي نو ځکه د دوه هیوادونو ترمنځ پخوانی باور نه دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې اچین ولسوالۍ کندرو پیخه او مامن درې سیمه کې نن 11 بجې د دوو هوایی بریدونو له امله سلویخت داعشانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. بلخوا داعش وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په فرانس کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکول پیل شوي دي. د نننیو رایو نه به دا خبره معلومه شي چې آیا فرانس د اروپایي ټولنې یو مخکښ غړی پاتې کیږي او کنه د دې ټولنې نه به ووځي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پیرس کې میډیا ته ویلي دي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امیدوار ایمانوئل ماکرون د کمپین د ایمیلونو د هیک کېدو او دغه د انټرنیټ له لارې خپرېدو ته به ځواب ورکوي. او د اروپایي اتحادیې چارواکي او د اټلي سمندري ځواکونه وایي په تېرو دوه ورځو کې تر شپږو زرو زیات کسان چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د روم سمندر په اوبو کې ژغورلي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، فرخنده اسد او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن لتاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.